واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن نظرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري کډرمونو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان احمد الله چوال د امریکا د متحده ایالاتونو پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو حکومت له چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه د طالبانو سره خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام وستو د افغان ښځو، نجونو او بشری حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د واشنگتن لوري او د طالبانو د بهرنوي چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنوي چارو وزارت مرستیال ویان ویلي له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو لیدنه د طالبانو پر وړاندې د امریکا په سیاست کې د بدلون نښه نه ده. افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ویلي د قلم لار بنسټ مشر ماتیو الله ویسا بیل کوم تور څخه له 115 ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د دله قوله د خپل سره او غیر عادلانه عمل دی. بینټ نن پر خپل ټویټر پاڼه سمدستي او بیل کوم قید او شرط د ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د قلم لار ټولنې مشر ماتیو الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سر او مشکوکو کړنو په تور ونیول شو. خو د ویسا همکاران به وایي نوموړي هیڅ را سیاسي او خپل سر کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د القاعده ډلې او د طالبانو ترمنځ اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي راپور ته په خبرګون کې ویلي که افغانستان کې د دې ډلې په ګډون د مختلفو تورریستي ډلو د شتون ادعا نه ده ثابته شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د ارزونې او څارنې د ډلې راپور چې تیره اونۍ خپور شو پکې ویل شوی چې د طالبانو حکومت د القاعده ډلې سره نږدې اړیکې لري. امنیت شورا په دې راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې اکثره وخت په پټ ډول فعالیت کوي تر څو دا وخی چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي او د تورریستي فعالیتونو لپاره د خپل خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو وروختونو او سیلابونو د بهیدلو اټکل کړي. دغه ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د شنبه تر څنګ نن یک شنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو وروختونو او سیلابونو اټکل شوی. دغه ادارې اټکل کړي چې په دغه ولایتونو کې به د وروختونو اندازه له 15 تر 30 ملی مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو ورځو سختو وروختونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 30 اوښتی. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو.
باجوړ کې د جمعیت علما اسلام یو غونډه کې 14 مرګ ژوب لاړولې. د لومړنیو معلوماتو لمخې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمې باجوړ خار سیمه کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام په یو غونډه کې به می 14 لک تر لګه 15 تنه وژلي او تر ډیر شو ډیر نور یې ژوبل کړي. د ځای پولیسو په وینا د 14 قربانیان روغتون ته لیږدول شوي. د ژغورنې ادارې ویلي ښایي د مړو شمیر ډیر شي.
د پاکستان د بهرنوي چارو وزارت وایي دغه هیواد په بلنه د چین مرستیال لومړی وزیر اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر ورزي. د چین مرستیال لومړی وزیر به د سی پیک د لسمې کلیزې په لمانځنو کې ګډون وکړي او د چین پاکستان پر اقتصادي اړیکو او ستراتیژیکي همکارۍ به خبرې وکړي. پاکستان ته د چین د لومړي وزیر د مرستیال او کمونست ګوند د مرکزي کمیټې د غړي هیلیپینګ سفر به د اګست تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. په دې سفر کې له دغه جګپوړي چینایي چارواکي سره یوه چینایي ډله هم ملګرې ده. امریکا او استرالیا دفاعي همکارۍ پراخوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
متحده ایالات او استرالیا پرون د دفاعي همکارۍ نوي تړونونه اعلان کړل چې له مخې به نه یوازې په استرالیا کې د امریکا د سرتیرو الوتکو او کشتیو شمیر ډیر شي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ به نظامي همکاري لا پراخه شي. د دفاعي اړیکو دا پراخوالی سترګام بلل شوی دی. د نویو تړونونو لمخه به په استرالیا کې د متحده ایالاتو سرتيري په دوراني بڼه ډیره وي او شمیر به هم ډیریږي او همدارنګه به استرالیا د متحده ایالاتو دفاعي قابلیتونو په تولید کې راګډ شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یو چارواکي پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وشي. ریاض او کیف د دغه پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. دغه چارواکي چې پر دې موضوع په عامه د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښودلو په شرط اژانس ته ویلي دغه سرمشریزه به د سره سمندرګي په بندري خرج اده کې وشي. روسیه کې چارواکي وایي چې د اوکراین درې بي پلوټه یا ډرون الوتکې د دې هیواد په پایتخت مسکو کې نسکورې شوې خو چاته پکې د سر زیان نه دی اوخته. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د یوې ډرون الوتکې له کبله د لنډې مودې لپاره یو نړیوال هوایي ډګر هم تړل شوی. وزارت ویلي چې د اوکراین یو بي پلوټه الوتکې د پایتخت په څنډه کې وښتلې او نسکوره کړې او دوه نورې په الکترونیکی وسایلو له منځه وړل شوې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د قطر په پلازمینه دوه کې د امریکا د خاص استاذ ټامست او یوش منور شرماکو سره وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي هغوی د نړۍ سره مثبت تعامل غواړي، بلې خو یوش میر معترضو میرمنو د نړۍ نه غوښتي چې د افغانستان د خلکو سره ودرېږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شنبه ناوخته قطر ته د رواني دوه مخي خبريالانو ته وویل چې په دغه سفر کې به د امریکایي چارواکو سره د لیدو کاتو او خبرو اترو ترڅنګ د قطري چارواکو او د نړیوال ټولنې د اساسو سره هم په یو لړ مهمو مسایلو خبري وکړي.
سوشتمنو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلون دی د غوښته کېدل او کوم باندې محدودیتونه سړي هغه لمن جوړل همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې لیستونو ختمول او بل اخر یو مثبت تعامل.
د افغانستان لپاره د امریکا خاص استاذ ټام ویست او د افغان میرمن او انجونو او بشری حقوقو په چارو کې دغه هیواد ځنګړي استاذ رینا میری په قطر کې د طالب چارواکو سره تر ملاقات مخکې په تیرو څو ورځو کې د قزاقستان په استانه کې د مرکزی اسیا هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان او د افغانانو په ملاتړ خبرې کړې.
اما غسه چې اساسي دي، حیاتي دي، عمده دي د افغانستان لپاره، اغه یو برخه باید په خپل د اسلامي امارت له خوا تر سره شي. اغه واجبات چې په ملي کچه لازم دي چې کم له کم دلته د داخلي مشروعیت لپاره زمينه مساعده سي او اصلاح دولت صاحب د قانون وي، اساسي قوانين وي، اغه معیارونه چې نړۍ یو ملک د رسمیت پیژندنې لپاره ضرورت ورته لري، اغه رعایتونه او قوانين کم له کم باید موجود وي چې مشکلات سي. بل طرف ته نړۍ د نړۍ کا په دغه سي یا کډنده سیاست باندې دوی پر مخ روان وي. زما په نظر نه تنها افغانستان بلکې د دنیا ډېر هیوادونه به داسې وخت راځي چې امریکا شاه به خالي دولتونو رسمیت به بیا د امریکا لپاره خپل امریکا به ډېره مهمه نه وي.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت جبهه وایي د طالبانو سره د امریکایي چارواکو دا ډول کتنې د بشري حقوقو نه د سرغړونو په برخه کې د طالبانو د دریز د لاپیوړی کېدو سبب ګرځي. د شورا په ویلامی کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات دوه انتخابه په مخ کې لري، یا دا چې بشري حقوقو ته درناوی او یا هم د تروریزم سره تعامل. طالبانو سره تعامل تر اوسه هیڅ کومه مثبته پایله نه ده لرلې او په کار نه ده چې د طالبانو سره د تعامل په پلمه د غډلې د رسمي پیژندلو لپاره کار وشي او ورته زمينه برابر شي. دغه خبرو ته د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د معترضو خوځو د غورځنګونو ائتلاف هم په وی ویډیو کې چې رسنۍ سره شریک کړي په دوه کې د امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو سره مخالفت ښودلی.
اما انتظار داریم که جامعه جهانی خصوصا نمایندگان ایالات متحده آمریکا در یک چنین نشست‌ها با حمایت قاطع از حقوق بشر و حقوق همه شهروندان افغانستان و خصوصا زنان افغانستان تاکید بر حاکمیت مردم سالار و دموکراتیک و بدیل طالبان داشته باشد.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د د قلم لار او د خزو د زدکړو د حقونو د ملاتړي متي ولاوي ساد خوشي کې دوه غوښتنه کړې. بنت په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې یو څلور لسورځې کېږي چې طالبانو متي ولاوي ساني ولای او پراته د کوم جرم څخه په بند کې ساتلې ده. سمي الله جلالزای د امریکا راي
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلي پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
غزنی ولایت کې طالب چارواکو د اتلس کلونو په کمو ظلمو د موټر سایکل په چلولو بندیز لګولې دي. چارواکي وایي د غام ځکه پورته کو چې هلته به هر ورځ هم دا کم عمر ماشومان د موټر سایکل په ټکر کې وژل کېدل. خدای نور نصر رپورټ لګره.
په غزنی کې چارواکو ورسته راغله تر اتلس کلونو په کمو ظلمو د موټر سایکل په چلولو بندیز لګولې چې د ځای چارواکو په خبره په دی روسیو کې په موټر سایکل او د کم عمر ماشومانو ټکرونه زیات شوی وو.
بله موږ مخکې فجانو کې د سوالي کې د اختر پښپو کې وا خاطره درلوده. هغه داسې چې یو کچنۍ الکو هغه ډېر یعنی ساده مشکل دکړې وو. له یو بل ځوان سره ټکر وکړ بیا هغه په سر باندې مشکل ورخه ده ولګي. نو چې کله په سر باندې مشکل وته هغه له دنیا څخه خولاړې یم. ملامت هم بیرته دغه سړی شو. بیا دیاتو بیا خسر ډیر وګدا ونه د دې شته مان میږي چې د څنګه لپاره مشکل چلو ول دا کار او لا خلکو چې هم دا وختونه د شخصلو کنکانو ته مشمانو ته مشکلان د سې درانه وسایل خلاص ورنه کی چې خلک ځان د سبب ته دی بچا د پیرا شباب نه دی.
دری برنامه تشکر زیات میکنم از مدیریت ترافیک که قانون ترافیکی باید در سر دنیا قانون ترافیکی باید مراعات شده. بازم از قانون ترافیکشن تشکر میکنم که بچای زیر سن 18 سال که است این حادثه‌ای که دلخراش بر مردم رخ میده این خودشون خو خیر خانواده رو جگرخون میکنه. خب ما زیاد تشکر میکنم که تصمیم خوب گرفتن به خاطر از اینکه همین زیر 18 سال از زیر 18 سال باید اجازه داده نشه در موتورسیکل دور بده.
ما نظرت خدا دی چې دا ډېر ښه کار شوی دی چې د اتلس کلونه چې سړي سن کمې باید موټرسایکل ونه چلوي. د کوس ترافیکي او د سیم ډېر زیاتې شوې دي. هره ورځ د شپونې ته زخمیانو هغه وړي. نو دا پکې ډېر زیاتې شوې ده. ډېر ښه کار شوی دی چې دا بند شوي موټرسایکلونه واړه ته باید اجازه ورنه کړل شي تر څو پورې موټرسایکل یو موټر بازار ته وباسي وچلوي. او چارواکي باید دا هغه حادثه په نظر کې وساتي.
په غزنی کې چارواکي وایي په تیر یو کال کې د موټر سایکل او ټکر تر 80% زیاته پیښو کې کم عمره ماشومان ټپیان سوي او یا وژل سوي دي چې دوی د اکثرو د ټکر علت بې پرواهي یادوي. خدای نور ناصر امریکا ژغ غزنی.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
یوکرایني کروندګر د غنمو د حاصلاتو په راټولولو بوخت دي. په داسې حال کې چې روسیا د هغه تړون نوتلی چې یوکرین ته اجازه ورکوي چې د تور سمندرګي لاري نړۍ ته د غلی دانی صادری کړي. د دغه اقدام نروسته اوس کرملن د اوکرين په بندرونو او د غلو په مرکزونو بریدونه پیل کړي دي. د روسي دغه اقدام په ټول نړۍ کې د غلی د بیو د لوړېدو لامل شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې. رسلان په کرنې کې د دریو لسیزو تجربه لري او د مشهور نړیوالو سوداګرو سره ارزښتناک اړیکې رامنځته کړې دي. رسلان وايي حتی د نمخ کې چې روسیې د تور سمندرګي د بندرونو نه د اوکرين د غلو د صادراتو د تړو نووزی مسکو قستن هڅه کوله چې د غلو لیږد وزندوي.
مال ډیرو سوداګرو سره خبرې کړې دي او ټول وایي چې روسی پلټونکو غیر ضروري کتارونه جوړ کړي دي. ډېرې کښتۍ درول شوې دي.
یوکرین غواړي د جنوب سیند په اوګدو کې او سلواکیا او پولند کې ځمکنۍ لارې جوړې کړي، خو هلو وای تر دې دمه د تور سمندرګي لارې تر ټولو غوره ده.
سمندر موږ ته اجازه راکوي چې ښه لوجستیکي لارې ولرو. دا د بزګرانو لپاره د تولید په لګښت اغیزه کوي.
هالنډې کروندګر کې سوزینا د دوو لسیزو راهیسې په یوکرین کې کار کوي. هغه اندېښنه لري چې دا څو شول چې سمندري انتقالات ودرول شول، نو هغه به خپل ټول حاصلات د لاسور
کړي.
زما شاته چې دا ټول غنم دي دا به موږ له لاسه ورکړو. دا د خپګان خبره ده ځکه که موږ نشو کولای دا صادر کړو، موږ نشو کولای دا په خپل وخورو. تور سمندر د دې توکو د ایستلو یوازینۍ لار ده.
سکه د اوکرين بزګرانو د غلو په بیو کې د پاموړ کمخلي دي. هلو بوي چې هغه او نور بزګران خپل حاصلات د 2022 کال په پرتل په نیمایي به خرڅوي.
اوس مهال موږ بخي عاید نه لرو یا حتی زیانونه ګالو. دا څنګه کېدای شي؟ د اوکرين کروندګر سخت زیانمن شوي دي او دوی پوهیږي چې موږ به بل اخر بیا پیسې ګټل پایل کړو. خدا ضروری ده چې د اوسنیو مشکلاتو سره سره باید موږ خپل کار ته دوام ورکړو.
یوکرينیان دا اوس مهال د ترکیه او ملګرو ملتونو په سیر په نړیوالو متحدینو باندې تکیه کوي چې دوی وکولی شي د تور سمندرګي د لارې د غلو صادرات وکړي.
کارتیاوی د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترکیه کولای شي له روسیې پرته د غلې د دهلیز امنیت تضمین کړي. د دې وړاندیز اصل په دې حقیقت کې دی چې کیشتۍ زموږ د بندرونو او د تور سمندر په تنګیو کې د توګونه تر ترکیه پورې مختلفو هیوادونو نتیریږي. له همدې امله په هر کیشتۍ باندې د روسیې له خوا هر ډول برید به د سمندر تیرای وګڼل شي.
روسي د غلو د تړون په وټلو د اوکرين د غلو د ذخیره په تاسیساتو د زیبل کړی. ولسمشر زلنسکی ویل چې د اوډیسا په سیر د اوکرين په بندرونو کې د هوایی دفاع پیاوړی سیستم به وکول شي، د ګواښونو په کمولو کې مرسته وکړي او د نړیوال خوراکي توکو به ثابت وساتي. نظران یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې. او امریکا غاټ په پورش منځي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کاره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لاندې سپو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا رخ و راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
ساینس پوهانو روانه جولای میاشت په نړیواله کچه د سختي ګرمۍ میاشتې په توګه ثبت کړي. په ورته وخت کې د برتانیې د هوا پیژندنې اداره د ګرمۍ له نظره بیا تیر کال د ریکارډ ماتونکو ګرم کال په نوم یادوي او استدلال کوي چې د ګرمۍ د یاد هوا د اقلیم د بدلیدو نښه ده.
نړیوال اقلیمی سازمان او د اقلیم د بدلون اروپایي سازمان کاپرنیکس د پنځشنبه ورځ د ګرمۍ ریکارډ ماتونکو ورځ بللې. د کاپرنیکس د راپور لمخې په دغه ورځ د نړۍ د تودوخې درجه په کم ساري توګه لوړه شوې وه. په دغه ورځ ګرمي د سانتي ګراد یو نیمه درجه چې په نړیواله کچه په عادي وختونو کې د ګرمۍ د زیاتېدو لپاره معیار مقرر شوی څه خزیته و.
We can say that the first 3 weeks of July
د روان میاشتې لومړۍ اونۍ د ریکارډ ترکه چې ګرمه اونۍ و. اوس چې مونږ د جولای په وروستۍ اونۍ کې یو مونږ ویلی شو چې د روان میاشتې لومړنۍ درې اونۍ زموږ په احصایو کې تر ټولو ګرمې اونۍ وي. دا بې قاعدګي دومره ډېره ده چې مونږ ویلی شو چې روان میاشت د ریکارډ په کچه تر ټولو ګرمه میاشت وه. د ټولو احتمالاتو سره مونږ هیڅکله هم په معاصر تاریخ کې داسې ګرمه میاشت نه ده لیدلې.
د کاپرنیکس مرکز د احصایو له مخې په روانه میاشت کې د تودوخې او 100 درجه د فارنهایت په کچه 2.5 درجه و. د 2019 کال د ریکارډ ګرمۍ په پرتله د سانتیګراد یو نیمه درجه لوړه ګرمي و.
مونږ په تیر میاشت کې په دې اړه اعلانې صادر کړې و. مونږ دغه ګرمۍ د احتمال په اړه 98% راډه و. مونږ په دې اړه چې په روانو 5 کلونو کې به یو کال تر ټولو ګرم کال وي وړاندې نه کړي و. شپږ شپږ سلنه اټکل دا دی چې د نړۍ تودوخه د یو څه وخت لپاره له نورمال حالت څخه د سانتیګراد په کچه د 2.5 درجه په اندازه زیات شي. دا کار باید حیرانوونکی نه وي. د دې زیات امکان شته چې دغه حالت د لږ وخت لپاره وي.
د بریتانیې په کولچستر کې د پسرلي د موسم لپاره د اوربشو د کر لومړی ورځ ده. ودل تبازګر د اقليمي بدلونونو څخه سر ټکوي.
د سخت موسم لامل چې مونږ ورسره مخ یو دا ډیره ستونزمنه ده چې د اوږدمهاله لپاره پلان جوړ کړو. دا ډول موسم د بزګرانو او د خوراکي موادو د تولیدونکو باور ته زیان رسوي. د دې عمل د زمیندارو مقاوم کاروبار اوس مهال د زمیندارو او خوراکي محصولاتو د تولید لپاره مطلقاً مهم دی. خضراتون کې ویل سيزه او لاغه ورغه خو وخت لپاره هم مهم دی.
په بریتانیا کې د لومړي ځل لپاره پاتل 1340 او د دوهم ځل لپاره په 2022 کې ګرمي له 40 سانتیګراد لوړه شو. د اقلیم د ادارې د نوي راپور له مخې په بریتانیا کې په دوامدار توګه اقلیم تغیر کوي. دا چاره هغه وخت زیاتوي چې تودوخه زیاته لوړه شي.
په بریتانیا کې د ګرمۍ په پس منظر کې د اوږدمهال د ریکارډ چې هوا ته د خارجیدونکو غازو په تناظر کې چې مونږ شا او خوا هماغه لوري ته روان یو دا به تر ډیره یو اوسط کال وي. د روانه پیړۍ تر پایه که هوا ته د غازاتو استخراج کم شي مونږ به ښایي یو یخ کال مخې ته ولرو. په حقیقت کې په لسو کې به نه کاله ګرم وي، ځنې ښایي د نورو په پرتله ډیر ګرم وي.
د ګرمو څپو سره مل په روانه میاشت کې ګرمۍ د ګرمۍ په خوانی ریکارډ مات کړ. ساینس پوهانو په شمالي امریکا، اروپا او آسیا لویو وچو کې د دې ګرمۍ وړاندوینه نه کړې وه. د جولای تر درویشتمې د روانې میاشتې لومړنۍ 21 ورځې د ریکارډ تر کچې ګرمې وي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په نایجیریا کې د انسانانو د کاچاک ضد د نړیوال ورځې د لمانځنې په مناسبت کمپاین چې اونیو تازه پای ته ورسېدو د مخدره موادو او جرایمو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي نایجیریا په افریقا کې د انسانانو د کاچاک د نقل او انتقال غټ مرکز دی. خود دې اعمالو ډیرو کمو مسولین ته سزا ورکړل شوې ده. خبریال چمتي د ابو جنا رپورټ را لګل تاسو ته درو.
هغه وخت چې په 2018 کال کې د چويسي ګبريل نه به خلار او رکو چې څنګه خپل کورنۍ د غربت نه وباسي نو یوې خورینګې یوې سپینسرې خزي سره معرفي کړه. اغه ځواني جنکی غولولې او فحاشي ته یاسولې. ګبريل وای اغه خوځي ورسره واده وکړ چې په فرانسې کې ورته کار پیدا کوي. خو د کار په ځای ای بیا ته د فحاشګرې د لپاره ولګل شو. مګر په ډېری سختۍ د دې سفر نه صحیح سلامت ووته.
که تاسو وب خلاص شینو تمري زکه چې هیڅ وګرافه د کارینه کوي چې خپل وب تاسو ته درکړي نو له دې واجه داسې پیخیږي. تبه خپل کورنۍ سره ناستې او روس ته به درته معلومه شي چې هغه مړ شوی دی.
ګابرییل مجبور و چې هغه خزه ته $30,000 ورکړي چې آزاد یې کړي. د تیښتې نه مخکې ګابرییل شپږ میاشتې په لیبیا کې د فایشه په هیڅ کار وکړ.
دوی لیبا ارتباطي کور بولي، خو هغه ځای سم ځای نه دی. ډول ډول سړي راځي بیا یې دی، ته هیڅ نشې ویلی، مجبوروي دی، وحي دی، هغه څه کوي چې ته یې نه غواړې.
ملګری ملتونه وایي نایجیریا په افریقا کې د ښځو او ماشومانو د قاچاق د جلب او جذب او د انتقال غټ مرکز ده. د انسانانو د قاچاق مخنیوي لپاره د نایجیریا ملي اداره وایي 1% قاچاق نننه په نایجیریا کې کیږي، نه 10% نو په خارج کې کیږي.
ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
په دیونه کې د وی فدرالي محکمې قاضي د بایډن ادارې د وجنجالي پریکړې د پلي کېدو لار ډب کړل چې د مکسیکو او امریکا په پوله یې هغه کډوال ته د سزا ورکولو په منزور اعلان کړو چې په بل کوم هیواد کې د پناه اخیستلو د درخواستونو پرته زارونه د متحده ایالاتو او مکسیکو ګډې پولې ته رسوي. په موکړه د امریکا غږ د غیر رپورت خلاصې ته زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړي.
د کالیفورنیا ایالت د شمالي ناحیه د فدرالي محکمې قاضي جان ټیګار د بایدن د ادارې د هغه جنجال انګیزي پالیسۍ عملي کول لا منظور کړل چې متحده ایالاتو ته په غیر قانوني توګه د مکسیکو د سرحد په لارې کډوالو د راتېدو د لارو د ډب کولو په خاطر نافذ شوی و. دا نوې پالیسی چې ساکال په مای کې نافذ شوه اکثره هغه کډوال د پناه غوښتنه به برخه کوي چې د متحده ایالاتو سرحد ته لرسېدو تر مخه آنلاین د مهاجرت د ادارې له مامورانو سره د مرکې وخت نه اخسته او یا ثابت شي چې امریکا ته په لارې د مکسیکو په ګډون په بلکم دریمګړي هواد کې د پناه غوښتلو لپاره درخواستونه ورکړو. د ټیکساس ایالت د الپاسو په سرحدي خار کې د بشري حقوقو لپاره د سرحدي شبکې په نامه د وی خیریه مؤسسې اجرایي رئیس فرناندو ګارشیا وایي چې د قاضي پریکړه د تعجب وړ نه ده.
د سټانډرډ دټ یو هاف نو رائټس اف یو ار ان ډاکومنټډ.
دا معیار چې یو څوک اسناد ونه لري نو هیڅ ډول حقونه نه لري، یو کاذب معیار دی. همدا لامل دی چې قاضي دا خبره کوي. کوم ممنوعیت چې د بایدن ادارې نافذ کړي ضروری ده چې لمنځه ولاړ شي.
د محکمې د دې پریکړې اصل وجه دا و چې د امریکا د مدني ازادۍ مؤسسې او د کډوالو د حقوقو طرفدارو ډلو د غنو مقرراتو پر خلاف یو حقوقي دعوه دایر کړې و. قاضي په فوري ډول د محکمې پریکړې پر تنفیذولو 14 ورځې پابندي ولګوله او د متحده ایالاتو د عدلي وزارت ته د اپیل یا نظر ثانی خواست مهلت ورکړه. د ګارشیا په باور دا حکم به هغه کډوال لنیول نه خوندي وساتي چې په مشروع توګه په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتل په درخواستونه ورکړي.
La prohibición del asilo estaba
The asylum ban was already harming people who were legitimate.
کوم باندې چې پر اسایلم یا پناه خستلو لګول شوی لمخکنه له حقوق خلکو ته تاوان رسوي چې غواړي په مشروطوګه پناه واخلي. مونږ فکر کوو چې د محکمې دغه حکم لرو یا د پناه غوښتونکو درخواستونه باید واخیستل شي. دا خلک او باید چې د اگست لاتمی ورسته خوندي وساتل شي.
وینزویلای کډوالا استفانیا بریسینو وای چې هغه د متحده ایالاتو د سرحد په لورې د سفر په دوران کې څلو تختونکو او تختوله د هغه په باور د قاضي پریکړه با ممکن چې هغه کډوالو ژوند ته متوجي خطرونو په کمولو کې مرسته وکړي چې د متحده ایالاتو د ګمرکاتو او سرحد ساتلو د ادارې د سی بی پی 1 کمپیوټري اپ یا الی لارې د مهاجرت د ادارې له مامورانو سره د مرکو لپاره وخت نشي اخیسته.
زه له خپل زوی سره یو ځای دی ټرافیکي شارې مخې ته درېدو په یره کې ما ممکن چې هغه لزان سره یوزي او یاد چې ما موټر کې کېنې وي او بوب مې سي هم دا وجه ده چې غواړم چې د فرصت نه په استفادې هم دا اوس لاړ شم ځکه چې د خپل وطن حالت ته چې ګورم د شپږو هیوادونو د اختلو د دومره زیاتو پیسو له خرڅ کولو وروسته د بیرته ستنېدو سوچ او فکر هم نشم کولای. خای زیاتې پیسې ولګي.
د بایدن د ادارې ماموران وای چې د دینو مقرراتو په سبب د جون په میاش کې د مکسیکو له سرحد نه د کډوالو در اوختلو په پیښو کې د څو لیک پوسټلو کې کمښت راغله او په داسې حال کې چې دوی د محکمې ته د اپیل یا نظر ثانی خواست کوي د پناه غوښتلو مقررات به عملي کوي. د سپینې ماڼۍ ماموران وای دوی په دې اړه اندېښمن دي چې د محدودیتونو لړې کول به متحده ایالاتو ته د کډوالو د بهر د یونوی ډایرکټ باعث شي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي خدای پاک.